スタート
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د نن ورځې د وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې کوربه مو اجمل تورمن دی او د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. سلامونه مو ومنئ. په راپورون کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالۍ وګرځوي. د کډوالو له حال به مو هم خبر کړو، خو تر هر څه دمخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
لومړی د خبرونو سرچکی، د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د جګړې د ادامې اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي چې د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران نه ټاکلی او نه لری کولای سي. او د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سو. بشپړ خبرونه. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د جګړې د ادامې اعلان وکړ. د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور په یو صوتي پیغام کې ویلي چې طالبان باید یو موټی اوسي او دشمن به د دوی په جلا کېدو خوشاله وي. د په وینا د طالبانو د ډلې مشري یو لوی مسؤلیت دی او د دوی مسؤلیت دا دی چې د اسلامي دولت جوړولو لپاره باید جهاد ته ادامه ورکړي. دا صوتي پیغام د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه نسي تاییدولای چې دغه صوتي پیغام کې خبرې کوونکی کس اصلا ملا منصور دی او کنه. د طالبانو نوی مشر له پاکستان سره ډیر نږدې بلل کیږي. طالبانو له هغه وروسته د سولې د مذاکراتو په دوهم پړاو کې له خبرو له برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي چې د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران نه ټاکلی او نه لری کولای سي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په یوه خبري غونډه کې په تیر وخت کې د ولسمشر لخوا د دغو کمشنرانو ټاکل او لری کول یوه ناکامه تجربه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه کمشنران باید په آزاد او عادلانه توګه انتخاب او یا لری سي. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دې مسئلې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي چې ځینې حکومتي مشران هڅه کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپل نږدې کسان وګوماري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان له نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کښیږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیلهمندي سته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل سي. شاغلی مجاهد هم دا راز وویل چې طالبان باید داسې نوې رهبری رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لاره هواره کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیا ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په نسبت د کورنیو بې ځایه سوي شمیر زیات سوی دی. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دغه کورنۍ د ناامنیو له امله له خپلو سیمو نورو ځایو ته کډه کولو ته اړ سوي دي. د ښاغلي جرأت په خبره په کندوز، فاریاب، بدخشان او هلمند کې تر ټولو ډېرې کورنۍ بې ځایه سوي او اوس وخت په ټول هیواد کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر یو میلیون ته رسیږي. د کندوز سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو له څو لورو حملې کړې او افغان پوځیان هم ورسره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو بیا ویلي چې د قلایزال د اکثرو سیمو د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. د دغو جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډه سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سو. ښاغلی بها نن عدن ته ورسید. بها ته یمن د ولسمشر مرستیال هم دی. له هغه وروسته چې ځایي جنګیالیو حوثي یاغیان چې د ایران ملاتړ لري د جولای میاشتې په نیمایي کې له دغه ښاره پر شا وتنبول، باحه د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکه دي چې عدن ته ځي. د عدن هوایي ډګر چارواکو وویل چې باحه د ځایي وخت غرمې مهال د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې عدن ته ورسید چې له ریاضه الوتې وه. د عرب تلویزیونونو په وینا له باحه سره په هیئت کې د کابینې ګڼ شمېر غړي هم عدن ته تللي دي. د عراق د کردستان سیمې مشر مسعود بارزانی د کردستان د کارګرانو ګوند پر سخت دریځو غږ کړی دی چې د ترکیې هوایي بمباریو څخه د ملکیانو د ژغورنو لپاره دی د عراق له شماله ووځي. د بارزانی د ستر لخوا په دې اړه اعلامیه نن یو څو ساعته له هغه وروسته خپره سوه چې ترکیه د عراق په شمال کې د پی کې کې پر کمپونو هوایي حملې وکړې چې پکښې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل سول. د پی کې کې جنګیالي ته ترکیه له جنوب لویدیځ څخه د عراق شمال ته اوړي چې دا له انقرې سره د هغه اوربند برخه ده چې په 2014 کې سوې وه. او کرملین وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل امریکایي سیال جان کری او عرب سیال عادل الجبیر سره سبا او بل سبا په قطر کې وویني. لاوروف پلان لري چې د قطر له امیر تمیم بن حماد السانی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد التویا سره هم وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې به په سوریه، یمن او لیبیا کې پر سوله، د اسلامي دولت پر وړاندې په نړیواله همکاري او په فارس خلیج کې پر ثبات متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې دی به ډیر ژر په قطر کې له لاوروف سره وویني، خو د خبرو د نیټې په اړه یې څه نه وویلي. د خبرونو پای.
تاسی آزادی رادیو تواکی است. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالۍ وګرځي.
هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخواني غړي د دغې ډلې د مشرتابه پر سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي.
خپل د چوام چې اختلافات نو وسی د اختلافات او حل به خامخا دی وکړه او وس په وصول باندې شی بنانی په فکر نه کوم چې هغه د دې سقوطه یا د دې ټولو ته نقصان ورسی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وایي
هغه افغانان چې کارتونې لري ثبت او راجستر شوي دي، هغوی ته د بدیل گزینه ورته باید ورکړل شي.
نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. د هم لومړی موضوع د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالۍ وګرځوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ د دیني عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دویم پړاو پیل کړي. له دې سره دینی عالمان وایي ګاونډی هیواد پاکستان هڅه کوي چې د خبرو په پیل شوې پروسه کې په یو نوی ډول خلا رامنځته کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید لوری داغه ساتل لپاره هڅه وکړي.
مګا هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکل مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي او د اختلافاتو په ځای باندې وحدت ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بلخوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوي وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوي وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅکله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. لازه غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیرې مارنی چیچي او تاسو او منګې په زرهاو پیرې چیچي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وځنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم یو شمېر پخواني غړي د دغې ډلې د مشرتابه پر سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمنځ د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغې ډلې ترمنځ اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکېچ لا پسې وخسیږي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغو پخوانیو طالب چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په اصولو کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئي ګڼي.
زه خپله داسې وایم چې اختلافات نه اوسي، د اختلافاتو حل به خامخا دوی وکړي، دا او اوس په اصولو باندې یو شی بنا نه وي. زه فکر نه کوم چې هغه د دوی سطو ته یا د دوی ډلو ته نقصان ورسي.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د یو بیان په خبرولو سره ملا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټې د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د خپل پلار ځای ناستی وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافاتو د اندېښنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو ملا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخواني رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو د سولې لپاره د اړین نه ده څو دوی خپل کې یو نظر ولري.
یو څه د نظر اختلاف د ځینو پخوانیو مشرانو طالبانو هغه محسوسېږي. طبیعي خبره ده چې اتحاد د سولې لپاره هم ډېر اړین دی.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په ځینو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لومړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کېږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لیږلې ژغیز پیغام کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د ده د ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپوه احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شای نور هم ډېر سي، او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ور جذب کړي.
د ملا عمر مرګ او دا وضعیت باید کېږي چې د داعش صفوف تقویه شي، طالبان د داعش سره یو ځای شي، یو طرف محدود چې موثر نه وي، د دغه د افغانستان خاطر راوځي دا اندکی مطمئن نه دی.
ښاغلی سیدی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي. خو دا چې آیا دا ډله به څومره وکړی سي خپلو کې شته اختلافات لرې کړي او دا به د افغانستان پر وضعیت څومره اغېز وکړي دا به د وخت په تېرېدو سره معلوم سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په اسلام آباد کې د ځورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د ادارې ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. په اینال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل ګڼي. ناجیه ساپۍ راپور لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیلو لارو چارو کار وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا ورن شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوي افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت ناشده خلک هم هلته میشت دي. هغه افغانان چې کارتونې لري ثبت او راجستر شوي دي هغوی ته د بدیل ګزینه ورته باید ورکړل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې په ای‌11 نومي سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په اخو ډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو دا عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د زورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یو خوله وویل چې په زورول شوو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په وروستي اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوي نه دي. کوم وروستي راپورونه چې خپر شوي دي د خیبر پختونخوا له ایالت او قبایلي سیمې بې ځای شوي کډوال دي.
له دا ډول څرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسي جرګې د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو کمیسیون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي. د دې کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
خبره ډېره په بنیاد دی چې افغانان وهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي. په تېرو دوو کلونو کې د کډوالو چارو په وزارت کې ډېر غټ تور و چې هلته په میلیونونو ډالر اختلاس شوی و. کاري وړتیا نشته ده. په دې اساس دوی دا خبرې ردوي.
د رپورټونو له مخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال اوسمهال په پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هره ورځ په سلګونو افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تېښته خپل هیواد ته ستنېږي.
راسی په دې اړه د یو شمیر کابل خاریانو نظرونه هم واورو.
په دې مورد کې افغان حکومت له اوسه پورې ما کوم اقدام نه دی اورېدلی چې کوم اقدام نیولی او د دې غټ مشکل او اصلي وجه د افغانستان کې روان جنگ ادامه ده چې د دې څلوېښت کالونه جنگ ادامه سو. دا خلک بے کوره بے اثرا دی، ار خواته در په در دی، کله پاکستان کله په ایران. چې خپل حکومت د افغانستان دی ماجرینو غم او نخرینو پردي ملکونه باید څه غم وخوري.
والا دغه ما په خپل نظر باندې دغه په یو رقم صحیح ده چې دوی راشي خپل وطن ته راشي، خپل وطن کې کاروبار وکړي، خپل وطن جوړ کړي. خو غلطي په دې کوم چې زمونږ خپل وطن خرابه ده، دوی هغلته کاروبارونه جوړ دلته راغلل او دوی دلته د بېوزلۍ د بېکارۍ سره مخ دی.
حکومت بېچاره به څه ووایي؟ حکومت په خپلو غوړو کې ډوب ده، حکومت په خپلو پریشانیو کې ډوب ده ګرانه، حکومت په خپلو لانجو کې ډوب ده. چې حکومت وضع ښایي نو ولې به د افغانستان خلک هلته ځي خواري او غریبۍ ته؟ په افغانستان کې خواري او غریبي نشته؟ ولې د افغانستان خلک لاړ شي ایران ته؟ د افغانستان خلک لاړ شي باید چې د پېښور خلک دلته خواري او غریبي وکړي، د ایران خلک یې دلته وکړي، نه چې د افغانستان خلک هلته وکړي والته وکړي.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د یو شمیر کابل خاریانو نظرونه اوریدل. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په هیواد کې دننه د بېځایه شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر غوښتنې ته وړاندې کړه. په دې مقصد د شنبې پر ورځ په کابل کې د 24 ولایتونو د کډوالو د چارو رئیسان راغونډ شوي وو چې د دې مسودې په اړه نظریات او غوښتنې د وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړي. د کډوالو د چارو وزیر وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې د کورنیو بېځایه شویو ستونزې کمې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد د 24 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوې مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغې وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بېځایه شوي کورنۍ همداسې بېځایه پاتې او کال په کال د ورسره یوه اندازه عاجلې مرستې وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په هیواد کې نور بېځایه شوي کورنۍ نه وي. هیله ده د دې پلان مسوده په خپلو نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلې کړئ.
خاغلی بلخی وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډېره ځایه د بېځایه شویو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو، UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازیو ګډون کړی و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنګونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بېځایه شویو کورنیو شمېر 1 میلیون کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 300 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوس مهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کېږي خو کافي نه دي.
په جوزیان کې پخوانی بېجرسګان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او د کتاب قلم کتابچې ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شیان ابي ضرورت لري. دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کړي، دوسر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادی راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بیزای شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت داسې ځای نه لري چې هغې کې واوسېږي. په دسته جمعي شکل یا د کم په شکل هغه د همسایه په شکل اوسېږي. اکثره کرایي ورکوي، د کرایي وس نه لري. اکثره په یو کور باندې بوجي 2-3-4-5 فامیله اوسېږي. بل دا دی چې هغه ولی کومک وي نوسیار او ډبلیو پي سره کوي، بیا نور کومکونه نه لري. پیشنهاد دا دی چې دغه بېځای شوي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري هلته انتقال شي.
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادی راډیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نامنیو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې، زور زیاتی، د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل، د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر جدي کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي کله چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي، حکومت او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې به د مالی او تخنیکي امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی راډیوي مجله.
د د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي پر یوې داسې طرحې کار دوام لري چې له مخې به یې ولسمشر او اجرایه رئیس د قانون له حکم نه پرته د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د ټاکنې یا لرې کولو صلاحیت ونه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رسیال صدیق الله توحیدی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې له دې مخکې د یادو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو ټاکل یا لرې کول یوه ناکامه تجربه وه. په همدې حال کې د دغه کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو استازی ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هڅې به مثبته نتیجه ولري. قسیم سولمال راپور ورکوي.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د ملي وحدت حکومت مشران به د انتخاباتو د اصلاح په پلمه خپل خواخوږي او پلویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي دا ډول لاسوهنو ته به اجازه ورنه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي داسې یو طرحه لري چې له مخې انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران به په آزاده توګه وټاکل سي او یا لرې سي. صدیق الله توحیدی د شنبه پر ورځ یو غونډه ته ویل چې په دې برخه کې به دقیقه څېړنه وسی.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های
دیوی مش بلا بل انتخابونه لرو څو کوشش وسی چې انتخاباتي کمیسیونونه په آزاد او منصفانه توګه وټاکل سي، دقیق څېړنه وسی، وروسته به دوی یو ستر مسولیت په غاړه واخلي چې ولسمشر او اجرایه رئیس په نه هغوی وټاکل سي او نه به هم لری کړی سي، مګر دا چې قانون غواړي. شغل توحیدی دا کار چې مخکې به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران ټاکل او یا به لری کول یو ناکامه تجربه وبلله. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو له مخې حکومتي مشران په مستقیمه توګه د کمیشنرانو په ټاکنه او یا د هغوی په ګوښه کېدو کې لاس لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غرض ویل تر هغو چې د خلکو نظرونه په بشپړه توګه راټول نه کړي، د دغه کمیسیون د کار نتیجه به معلومه نه سي. د یاد کمیسیون مسؤولانو ویلي چې تر اوسه د خلکو له نظرونو څخه ورته یو درې سوه صفحه‌ای راپور ورکړل شوی او دوی دا راپورونه څېړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو استازی تادامیچی یاماموتو هیله څرګندوي چې د دغه کمیسیون د اصلاح لپاره به د یاد کمیسیون هڅې مثبتې نتیجې ولري. دی وای لکه څنګه چې موږ دا پروسه څارو ډیره بشپړه متمرکزه او ګټوره ده. اوس د کمیسیون کار د اصلاحاتو لپاره د اړینو عناصرو تر بشپړېدو ترسره کیږي. زه ډاډه یم چې د کمیسیون وړو غړو د ملي وحدت حکومت قوي ملاتړ او د انتخاباتي بهیر د شکلو اړخونو شو نظرونو ته په کتو شک نه لرم چې د دې کمیسیون کار به ښه نتیجه ونه لري. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه یا ګوښه کېدو کې نه باید سیاسي چلند وسی او په دغه پروسه کې باید قانون ته پام وسی.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او اوس هم د جلال الدین حقانی د مرګ په اړه د فرشتې جلالزی چمتو کړی راپور.
په جنوبی وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال د پاکستان د استخباراتو د پټې سرچینې په حواله وایي چې جلال الدین حقانی لشته لږه یو نیم کال مخکې مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې وغړي چې د حقانی د مړینې خبرې تایید کړي نه دی ویلي چې حقانی چیرته مړ شوی، خو څرګنده کړې ده چې هغه په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو مشر علمزیب خان وایي
our senior reporter from South Waziristan told me that he confirmed from his different sources
په جنوبی وزیرستان کې زموږ خبريال د خپلو ارتباطي سرچینو په حواله راته وویل چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې مړ شوی او په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. زموږ خبريال وایي چې دا معلومات یې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو غړي لخوا ترلاسه کړی دی. دا معلومات بیا د افغان طالبانو یو غړي هم تایید کړی او زموږ خبريال ته ویلي چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ مړ شوی دی. جلال الدین حقانی د خوست او په خټک زدرانو د پاکستان تریبیون رسپانی پرون د افغان طالبانو د وغړي په حواله وویل چې حقانی په خوست کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د 1969 میلادي کال په سپتمبر کې چې کابل طالبانو ونیو له هغوی سره ملګری شو او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د حقانی شبکې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې فعالیت کاوه. خو جلال الدین حقانی چیرته مړ شوی دی؟ په اسلام آباد کې د مشال راډیو مشر علمزیب خان وایي
this question also arises when such a high profile incident occurred.
کله چې داسې یو ستره پېښه وسی نو د ځای پوښتنه یې راپورته کیږي او ما د خپل خبریاله دا سوال وکړ، خو هغه په ځواب کې راته وویل چې د استخباراتو سرچینې دا نه دي ورته ویلي چې حقانی چیرته مړ شوی. جلال الدین حقانی په 2000 میلادي کال کې د خپل شبکې مشري خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپارله. چې د امریکا حکومت یې په لټه کې دی. متحدو ایالاتو د سراج الدین حقانی د نیولو لپاره $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید شو. د طالبانو استازو وویل چې ملا محمد عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وویل چې ملا محمد عمر د 2014 میلادي کال په اپریل کې وفات شو. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پرون په پاکستان کې سره کتلي وای. خو د پاکستان حکومتي سرچینو وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو له امله د سولې مذاکرې وځنډول شوې. په جنوبي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جلال الدین حقانی تر ملا محمد عمر وروسته د طالبانو په منځ کې له ډیرو معتبرو کسانو څخه ګڼل کیږي.
خو طالبانو د جلال الدین حقانی د مرګ خبره رد کړې ده. ویلي دي چې جلال الدین حقانی ناروغ و خو اوس ښه شوی دی. درنو اوریدونکو، سحر لیوال سټوډیو ته راغلی ده او وروستۍ دری خبری مجله تاسو وړاندې کوي. سحر جان ښه راغلاست.
با تشکر از شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ رهبر طالبان اراده این گروه را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. همچنان میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید کرده است که مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی بشنوید.
در یک نوار صوتی منصوب به رهبر جدید طالبان بر ادامه جهاد در افغانستان تاکید شده. رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از جنگجویان پی‌کی‌کی خواست تا شمال عراق را ترک کنند و صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. سلام، خوش آمدید. در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان گفته شده که تا ایجاد نظام اسلامی در افغانستان جهاد در این کشور ادامه خواهد یافت. ملا منصور در این نوار صوتی که از سوی یک صفحه اینترنتی منصوب به طالبان نشر شده مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن خوانده است. او در بخش از سخنانش چندین بار روی وحدت میان طالبان تاکید کرده. در نوار آمده که ملا منصور این سخنان را در روز گزینشش به عنوان رهبر جدید طالبان ابراز کرده است. خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اخیراً تایید شد. در یک تقول مربوط شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که رهبری جدید طالبان از جنگ دست بکشد و برای تأمین صلح آماده شود. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز در یک نشست خبری پس از مرگ ملا محمد عمر گفتگوهای صلح به گونه موقت به تأخیر افتاده است.
برای آغاز دور دوم گفتگوها هم دولت افغانستان مصمم است و آمادگی دارد و هم تحریک اسلامی طالبان. البته تحول تازه‌ای که در ارتباط با رهبری جدید طالبان به وجود آمده، این گفتگوها برای زمان موقت به تأخیر افتاده است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ولسوال قلعه زال ولایت قندوز تایید می کند که شورشیان کنترل بسیاری از مناطق این ولسوالی را در دست دارند. محبوب الله امروز بر رادیو آزادی همچنان گفت که از چند روز به این سو مخالفان مسلح بالای این ولسوالی حمله می کنند. مسئولان امنیتی گفتند که برای بازپسگیری مناطق قلعه زال اقدامات را روی دست دارند. رادیو آزادی. کرملین میگوید که وزیر خارجه روسیه با همتایان آمریکایی و عربستان سعودی خود ملاقات خواهد کرد. با گفته کرملین این دیدارها در جریان مسافرت سرگی لاوروف به قطر فردا و پس فردا صورت خواهند گرفت. لاوروف همچنان تصمیم دارد تا با تمیم بن حمد ثانی امیر قطر و همچنان با وزیر خارجه آن کشور ملاقات کند. رئیس منطقه خود مختار کردستان عراق از جنگجویان پی‌کی‌کی یا حزب کارگران کردستان خواسته تا شمال عراق را ترک کنند. مسعود بارزانی این درخواست را به خاطر مطرح کرده تا از حملات هوایی ترکیه که منجر به قتل غیر نظامیان می شود جلوگیری صورت گیرد. دفتر بارزانی امروز یک اعلامیه را در این باره صادر کرد. چند ساعت پیش از صدور این اعلامیه در یک رشته حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های پی‌کی‌کی در شمال عراق دست کم 6 تن کشته شدند. جنگجویان پی‌کی‌کی به عنوان بخشی از یک توافق آتش بس سال 2013 با انقره از جنوب شرق ترکیه به شمال عراق عبور کردند. صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. خالد بها در عربستان سعودی در تبعید بسر می برد. از زمانی که جنگجویان محلی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در وسط جولای از عدن بیرون راندند، بها بلندترین مقام حکومت در تبعید یمن است که از عدن دیدن می کند. مقام ها در میدان هوایی عدن گفتند که صدر اعظم یمن چاشت امروز توسط یک طیاره عربستان سعودی وارد عدن شد. و عربستان سعودی از کشته شدن 3 عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده خبر داده. با گفته عربستان سعودی این افراد در نتیجه سقوط یک جت شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند. شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر عربستان سعودی در بریتانیا امروز به خانواده اسامه بن لادن تسلیت گفت. با گفته پلیس این جت شخصی هنگام نشست در میدان هوایی بلک بوش در یک توقفگاه وسایط سقوط کرد و آتش گرفت. اولگا وینر سرپرست قماندانی پلیس شهر امشایر در باره این رویداد دیروز چنین گفت. ما این را تایید کرده می توانیم که 4 تن به شمول پیلوت توسط این جت مسافرت می کردند و متاسفانه همه آنها جان دادند. خانواده اسامه بن لادن یک شرکت ساختمانی بزرگ در عربستان سعودی دارد. این رهبر سابق شبکه القاعده در سال 2011 میلادی از سوی نیروهای خاص آمریکایی در پاکستان کشته شد. پایان خبرها.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان، در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ رهبر طالبان اراده این گروه را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. یک عضو این شورا
مگهیل دارو چی دی طالبان و دی اسلامی تحریک مشرطابو با دی در مشکل مرحلی نا دی اختلافات و پجای باندی وحدت او یووالی ترجیح ورکلی.
برخی از مقام‌های پیشین طالبان با تایید اختلافات میان این گروه حل آن را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید کرده که مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان تلاش می‌کند تا رئیس جمهور و رئیس اجرایه بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را نداشته باشند.
ما گزینه‌های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود.
در گزارش از منطقه و جهان میشنوید که یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق خانه آتش بس میان ترکیه و حزب کارگردان کردستان شده است. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد و این روند با موفقیت همراه گردد. مسئولان این شورا امروز در نشست در کابل با اشتراک عالمان دین تاکید کردند که حکومت و تحریک طالبان پس از تحولات اخیر مصمماند که دور دوم گفتگوهای صلح را در زمان مناسب آغاز کنند. در این حال عالمان دین گفتند که پاکستان در صدد ایجاد خلا در پروسه صلح است. ویدا برکی در این مورد و جزئیات بیشتر. در حالی که پس از انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر دور دوم گفتگوهای صلح بنابر درخواست گروه طالبان متوقف شده، اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که طالبان با استفاده از تجارب سیاسی به زودی این روند را سر گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه در نشستی که با اشتراک شماره از عالمان دین و ده ها تن از اعضای حزب انقلاب اسلامی در کابل برگزار شده بود گفت که نبود ملا محمد عمر نباید نقطه ضعف در گفتگوی صلح محسوب شود. آقای مجاهد گفت که در پیوند به مذاکرات صلح پیشرفت های صورت گرفته و نیاز است تا هر دو طرف برای حفظ این پیشرفت ها تلاش نمایند.
ما
امیدوار هستیم که رهبری تحریک طالبان از این مرحله دشوار به طور صحیح و در نهایت معقولیت در نتیجه نبوغ سیاسی خود به جای اختلاف به طرف اتحاد بروند و قیادتی را ایجاد کنند که از طریق آن صلح را در افغانستان ترجیح بدهند و به جای اختلافات وحدت و یک پارچگی را ترجیح دهند.
و می گوید که طالبان مسلح ممکن قبل از گزینش رهبرشان و برخی از مشوره ها برای انجام گفتگوها چندان دلخوش نکنند، اما تا کنون از این گروه کدام پیام منفی هم دریافت نشده است. این در حال است که طالبان مسلح پس از انتشار خبر مرگ ملا عمر رهبر این گروه ملا منصور را به حیث رهبرشان برگزیدند، اما گزارش های هم منتشر شده که بر سر تعیین ملا منصور اختلافات میان این گروه ایجاد شده است. از سوی هم نگرانی های مطرح می شود که طالبان مسلح دور دوم گفتگوهای صلح را که قرار بود به روز جمعه گذشته با اشتراک هیئت های هر دو طرف مذاکره کننده در شهر مری پاکستان برگزار شود برای یک مدت زمان نامعلوم به تعویق انداخته است. با این همه شماره از عالمان دین می گویند که هرچند نسبت به پیشرفت های روند صلح افغانستان خوشبینی های مطرح می شد، اما برداشتن پرده از روی مرگ ملا عمر نشان دهنده تلاش ها در خصوص ایجاد خلاها در این پروسه می باشد. مفتی عبدالشکور می گوید که پاکستان تلاش می ورزد تا به بهانه های مختلف این پروسه را ناکام سازد. وی تأکید می کند که گروه های مخالف حکومت افغانستان باید از این جریانات آگاه شوند.
تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که اسامه در کجا کشته شد و به دست کی کشته شد. پس از مرگ اسامه طالبان هرگز برای شما پاسخی نیست که شما در این مملکت خواهن زندگی کنید. دقت کنید که حتی مار هم یک انسان را از یک سراغ دو مرتبه می گذد، اما برعکس ما و شما را به هزاران دفعه گزیدن.
در همین حال شماره از عالمان دین و اعضای حزب انقلاب اسلامی می گویند که ممکن این گونه مرگ های مرموز باعث تأخیر در پیش برد گفتگوهای صلح گردد، اما نباید هر دو طرف صداقتشان را از دست دهند و برعکس به گفتگوهایشان ادامه دهند. آنان می گویند که حکومت افغانستان نباید نبود ملا عمر را نقطه ضعف در گفتگوهای صلح بپندارد، بلکه برعکس برای آغاز دور دوم این گفتگوها آمادگی های لازم را روی دست گیرد و به خواسته های معقول این گروه توجه نماید. شنوندگان گرامی، شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که مرگ رهبر طالبان از و اراده این گروه را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. در این حال برخی از مقام‌های پیشین طالبان اختلافات بر سر رهبری طالبان را می‌پذیرند، اما می‌گویند که این اختلافات بسیار جدی نیست. آنان تاکید می‌کنند که حل این اختلافات برای موفقیت پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است، اما برخی از کارشناسان سیاسی می‌گویند که پس از مرگ ملا محمد عمر ممکن اختلافات میان طالبان بیشتر شده و برخی از طالبان با گروه دولت اسلامی یا داعش بپیوندند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر از اختلافات جدی در میان طالبان سخن زده می شود، اما برخی از مقامات پیشین طالبان به این باورند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهند شد. با گفته آنان پیش از این نیز در برخی موارد میان مسئولان طالبان اختلافات وجود داشته، اما مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. سید فضل اکبر آقا رهبر گروه جیش المسلمین در رژیم طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان در اصول با هم اختلاف نداشته و مخالفت های جزئی را حل کرده می توانند.
من با این باور هستم که اختلافات نخواهد بود. اگر باشد آنان خواهند توانست آن را حل کنند. من فکر نمی کنم که اختلافات در حدی باشد که به صفوف و گروه طالبان زیان برساند.
پس از تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر از سوی طالبان، این گروه با نشر اعلامیه ملا اختر محمد منصور را رهبر خود انتخاب کردند. برخی از قماندانان ارشد طالبان به رسانه ها گفتند که ملا منصور طی نشست در نزدیکی شهر کویته به اتفاق آرا به این سمت گماشته شده است. اما ملا حسن رحمانی یک عضو شورای کویته طالبان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که بیشتر اعضای شورای کویته با تعیین ملا منصور به این سمت موافق نبوده و باید ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر جانشین پدرش گماشته می شد. اختلافات بر سر رهبری طالبان این نگرانی ها را نیز به میان آورده است که ممکن گروه طالبان در مورد پروسه صلح نیز اختلاف نظر داشته باشند، اما ملا رحمانی این اختلافات را رد می کند. از سوی هم وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان اختلافات میان طالبان را تا حد تایید می کند، اما می گوید که وحدت نظر میان آنان برای پروسه صلح ضروری است.
تا جایی که از رسانه ها شنیده می شود تا حد اختلافات میان رهبران پیشین طالبان محسوس است. طبیعی است که اتحاد در صفوف آنان برای پروسه صلح نیز بسیار ضروری است.
پیش از این نیز از موجودیت اختلافات میان طالبان سخن گفته شده است، اما پس از تایید خبر مرگ رهبر این گروه گزارش ها از افزایش اختلافات میان آنان بیشتر شده است. اما طالبان با فرستادن پیام صوتی به رسانه ها گفتند که در نشست انتخاب ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر این گروه نماینده های طالبان از همه ولایت افغانستان حضور داشتند. در این حال احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که اختلافات میان طالبان ممکن بیشتر شده و این اختلافات برخی از طالبان را با گروه دولت اسلامی یا داعش یک جا سازد.
ما باور دارم که بله خیلی دشوار است که طالبان بتونن از یک کمانده واحد و از یک اداره حرکت کنن. این اختلافات باعث این میشه که تعداد محدودی که موثر نباشن به دولت افغانستان بپیوندن و متوقعی طالبانی که افراطی تر هستن به داعش بپیوندن.
آقای سعیدی میگوید که خبر مرگ ملا محمد عمر به خاطر در این وقت حساس به نشر رسید تا مانعی را در برابر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ایجاد کند. اما حکومت افغانستان و مقامات امریکایی پیش از این گفتند که با تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر زمینه برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده و طالبان باید از جنگ در برابر دولت افغانستان دست بردارند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:46 دقیقه شام است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید در میان پناهندگان کسوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند، مهاجرین افغان نیز شاملند. سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور با مقامهای پاکستانی در حال گفتگو هستند. در این حال کمیسیون امور مهاجرین و بیجا شدگان پلیس جرگه شکنجه مهاجرین افغان را از سوی پلیس این کشور پلیس پاکستان خلاف قوانین بین المللی می داند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
پس از پخش گزارش های از بدرفتاری و ویرانسازی خانه های مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید می کند که این کشور باید زمینه بود و باش را برای مهاجرین افغان که مدرک قانونی دارند فراهم سازد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره روز شنبه گفت که همکنون نزدیک به 200 افغان در کمپ زیر نام I-11 زندگی می کنند، جایی که پلیس پاکستان مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده است. فرهاد می گوید برای حل این معضل گفتگوها با مقامهای پاکستانی ادامه دارد.
تا جایی که مربوط به پناهندگان ثبت نام شده باشه، اداره UNHCR فعالاً همراه با مقامات محلی و ملی دولت پاکستان در این قسمت در تماس است. ما امیدواری ما بیشتری است که مردم بیچاری که در اونجا زندگی کنن متضرر نشن، در واقع راه‌حل های خوب و مناسب برشان جستجو شن.
روز جمعه گزارش هایی از ضرب و شتم مهاجرین افغان در منطقه بنام افغان بستی و I-11 از سوی پلیس پاکستان پخش شد. گزارش ها می رسانند که پلیس پاکستان صدها خانه را در این مناطق ویران ساخته و نزدیک به هزارها خانواده را بی خانمان کرده است. تصویرهایی که از برخورد پلیس پاکستان با این مهاجرین در صفحات اجتماعی پخش شده عمل‌های تندی را به همراه دارد. با این حال اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این موضوع را رد می‌کند که مهاجرین افغان در این منطقه زندگی می کنند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز شکنجه مهاجران افغان در منطقه افغان بستی و کمپ آیلوان از سوی پلیس پاکستان را رد می کند.
در اقدامات اخیر در جمهوریستان پاکستان مهاجرین افغان مقیم پاکستان متضرر نشده. کسانی که گزارشات اخیر در موردشان به نشر رسیده، مردم بیجا شده از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان و مناطق قبایلی هستند.
پس از پخش گزارش ها از شکنجه مهاجران افغان از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد، حال پرسش هایی به میان می آید که چرا سخنگویان وزارت امور خارجه و امور مهاجرین این موضوع را رد می کنند. با این همه کمیسیون امور مهاجرین و بیجا شدگان ولسی جرگه می گوید که این وزارت ها برای پوشیده نگه داشتن ناتوانی هایشان در حل معضل افغان ها در پاکستان چنین اظهارات را می کنند. مجیب رحمان سمکنه عضو این کمیسیون:
این گفته های سخنگویان وزارت های خارجه و امور مهاجرین به بنیاد است، به این معنا که ما در آن کشور دیدیم که افغان ها لاتوکوب شدند، تهدید، تحقیر و توهین شدند و به گونه اجباری از این کشور بیرون شدند. در سالهای گذشته به علت فساد گسترده در وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان و ناکارایی در این وزارت سبب شده است تا آنان نتوانند و معضل مهاجران افغان در این کشور رسیدگی کنند.
بر اساس گزارش ها پس از ویرانسازی خانه های مهاجران در منطقه آی 11 و افغان بوستی در اسلام آباد، باشندگان این منطقه دست به احتجاج زدند و با پلیس درگیر شدند که در نتیجه یک کودک کشته شده و ده غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. گفته می شود که همکنون نزدیک به 1.5 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، همه روز صدها افغان از حراس برخورد نادرست پلیس پاکستان به کشورشان باز می گردند.
در گزارش از همکارم شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته در میان پناهندگانی که از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند، مهاجرین افغان نیز شامل بودند. حالا هم نظر شماره از باشنده های شهر کابل را در این مورد بشنوید.
پاکستان باید نه کار کن سرشان استفاده جویی کرد و تن خدا آباد کرد. چیزی که قلیم بافی بود قلیم بافی سرشان کرد، زمینداری کرد، چی کاره اینا به سرشان کرد، آل منافع که در خطر سیاره میکرد.
اسم من جانالی، در شهر کابل کار و گفا بسیار کم است و مهاجرایی که از پاکستان یا جای دیگه میاد اینجا بسیار زیاد مشکلات دچار مشکلات کار میشه. اما ما تقاضای ما از دولتی است که باید دمو کشورایی که مثال مهاجر هستن باید از اونا تقاضا بکنیم که تا چند وقت دیگر هم مهاجران در اونجا باشن تا که در اینجا از لحاظ کاروبار مشکلات وجود نمیاد.
در این مورد حکومت افغانستان کدام اقدام جدی نگرفته و نکدام کار کرده با این مهاجرین که اگر پس افغانستان بیاید آیا یاد کجا باشند یا بازم در خانه خامه در بدر باشند یا کدام اقدام باید دولت افغانستان کنه؟ خب به هر صورت مسئولیت و ملامتی را به دوش حکومت افغانستان میاندازم، به خاطر که حکومت که در قصه مردم نباشه، مردم بیگانه و کس دیگه هم در قصه مردم غریب و بیچاره و مهاجر افغانستان نیستند.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل بود که در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بیان شده بود. در این حال میشنوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مسوده برنامه استراتژیک 5 ساله را به خاطر برگشت دوباره بیجا شده ها در کشور به هدف نظرخواهی ارائه کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که ادامه ناامنی ها، مشکلات اقتصادی، بیکاری و بیجا شدن هزاران خانواده در افغانستان به یک مشکل بزرگ مبدل گردیده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش میکند با عملی ساختن پلان استراتژیک 5 ساله این مشکل را حل کند. مسوده این پلان استراتژیک روز شنبه در جمع رؤسای امور مهاجرین 34 ولایت از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ارائه گردید. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، در نشست گفت در این مسوده نظریات و پیشنهادات رؤسای امور مهاجرین ولایات نیز در نظر گرفته شده و بعداً به شورای وزیران فرستاده می شود. آقای بلخی همچنان گفت با عملی شدن این پلان استراتژیک بیشتر مشکلات بیجا شدگان حل می گردد.
به هیچ وجه در وزارت این مراقبه وجود ندارد. بیجا شده ها همچنان بیجای کنند و سالانه یک مقدار کمک‌های عالی و استرالی به دست آورند. و این سیاست دولت است، این سیاست وزارت امور مهاجرین است. چرا هم در اساسی رو بدن. سرچ فکر کنید چیکار می‌دارید که به صورت اساسی کل بی‌جوشیده داخلی حل بشه.
بر اساس معلومات این وزارت در سال‌های اخیر به خاطر افزایش ناامنی‌ها در کشور، بی‌جا شدن خانواده‌ها از یک ولایت به ولایت دیگر افزایش یافته است. این وزارت می‌گوید در سال 2015 میلادی رقم خانواده‌های بی‌جا شده در کشور به 1 میلیون تن می‌رسد. مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده‌ها می‌گویند حکومت تصمیم گرفته است که به همکاری 18 ارگان دیگر فرهنگی از یک جا به جای دیگر رفتن را از میان بردارد. این تصمیم در حال از سوی حکومت گرفته شده که همکنون در اکثر ولایات بسیاری از خانواده‌ها از مناطق خیش به جاهای امن پناه بردند. جسور محمد رئیس مهاجرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت صدها خانواده در این ولایت به خاطر درگیری‌های اخیر بی‌جا شده است.
ما فعلا 3 کمپ اساسی داریم که تقریبا بیشتر از 400 فامیل فعلا مشمول عودت کننده زندگی میکنند. مشکلاتشان در قسمت آب است، برق است، صحت است، تعلیم است، کلینیک است و دیگر همه خدمات اساسی که ندارند.
محمد افضل رئیس امور مهاجرین ولایت کنر در صحبت در رادیو آزادی در مورد مشکلات بیجا شدگان در این ولایت گفت:
در اینجا دولت جا ندارد که به آنها مسکن گزیند، چی به شکل دسته جمعی یا کم، و این از توان آنها بودن نیست. اکثرا در یک خانه 2 یا 3 همسایه زندگی میکنند، کرایه میدهند و 3 یا 4 فامیل زندگی میکنند. وضعیت در کنر بسیار خراب است. از سوی دیگر هیچ کمک برای آنها نمیشود. پیشنهاد ما این است که این بیجا شدگان در ولایت همجوار که جای است فرستاده شوند.
برخی از رؤسای امور مهاجرین ولایات به رادیو آزادی گفتند که در کنار ناامنی در بعضی مناطق، نقض حقوق بشر، خشونت، غصب جایدادهای مردم از سوی زورمندان، ضعف حاکمیت قانون و کارهای غیر قانونی سبب شده تا شماری از خانواده‌ها مناطق خود را ترک کنند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم، نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستید. حالا هم میشنوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که روی گزینه کار میکنند تا طبقان رئیس جمهور و رئیس اجرا بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را نداشته باشند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت پیش از این برکناری و گماشتن کمیشنران از سوی رئیس جمهور یک تجربه ناکام ثابت شده است. در این میان نماینده سازمان ملل متحد میگوید که آنها مطمئن هستند که تلاش های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
به دنبال نگرانی ها از مداخله رهبران حکومت در خصوص گماشتن یا برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید گزینه روی دست است تا کمیشنران این کمیسیون ها به گونه آزاد و منصفانه تعیین و برکنار شوند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز شنبه در نشست خبری گفت در مورد این پروسه بررسی های دقیق انجام خواهد شد و در این راستا هر اقدام در چوکات قانون صورت خواهد گرفت.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگ را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایه به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار الا این که به حکم قانون.
آقای توحیدی گفت تعیین یا برکناری کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور در سابق یک تجربه ناکام بوده و باید از آن جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حال تلاش دارد که تعیین یا برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به گونه منصفانه صورت گیرد که در این اواخر گزارش‌ها موجود است که رهبران حکومت مستقیما در گماشتن و برکناری کمیشنران دخیلند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید تا زمانی که نظریات مردم را به گونه مکمل جمع‌آوری نکنند نتیجه کار این کمیسیون روشن نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تاکنون 300 صفحه گزارش از نظریات مردم با آنها سپرده شده است و این اسناد مورد بررسی آنها قرار دارد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که آنها باور دارند که تلاش‌های این کمیسیون در جهت اصلاح سیستم انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. تادا میچی یا ماموتو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد چنین میگوید:
طوری که ما پروسه را مشاهده میکنیم بسیار فراگیر متمرکز و مؤثر است. تا کنون کاری که برای اصلاحات نیاز است با تمام ملزومه های آن انجام شده است. من بسیار متیقن هستم که با توجه به اعضای کارکشه این کمیسیون، با حمایت قوی حکومت وحدت ملی و همچنان نظریات خوب طرف های دخیل و مردم عام در پروسه انتخابات، شک ندارم که کار کمیسیون نتیجه خوب خواهد داشت.
نهادهای ناظر انتخابات همچنان میگویند که در تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نباید برخورد سیاسی صورت گیرد.
فریبا واحدی گزارش میداد. از ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه‌های امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.